دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانا شبا شنای تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ یعنی د ثور په شلمه په اسلام آباد کې وی ځنګړی محکمې ته حاضر شو عمران خان د سه‌شنبه په ورځ ترنیول کې دوروسته د اول ځل دی چې محکمې ته حاضرېږي عمران خان د سه‌شنبه په ورځ محکمې ته د حاضرېدو وروسته د نیمه پوزي ځواک غړو ونیو او د احتساب ادارې ته وسپارو عمران خان په فساد د پوز د زنو مشانو په ځد څرګندونو او نور مسایلو کې په خلکیا تورندې د دې خبر نور جزئیات د نوشابه آشنا په غږ کې اوري
د عمران خان وکیلانو ویل دي چې د نیمه پوزي ځواک غړو د عمران خان د نیولو په محل په هغه باندې فزیکی بریټ کړی دی عمران خان چې کله محکمې ته حاضرې ده په اسلام آباد کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی وو د تحریک انصاف ګوند مقامات د اویا کلن عمران خان له نیول کېدو نه وروسته د هغه پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې په مظاهرو کې تر دې دمه د یو کس د وژل کېدو او لسګونو نورو د ژوبل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د ټویټر په ګډون په ټولنیزو رسنیو باندې بندیز لګولی دی او انټرنیټي خدمات هم بند کړي دي ځینو پاکستانی تلویزیونونو د روانو مظاهرو په اړه له راپور ورکولو هم ډډه کړې ده نوشاباشنا امریکا غږ واشنگتن
پولیسو د مخکنی صدر اعظم عمران خان په سلګونو پلویان د چهارشنبه په ورځ په دې توقيف کړل چې عامه نظم ګډوډ کړي او تاوتریخواله رامنځته کړي یو شمیر قهرجنو مظاهره کوونکو د چهارشنبه په ورځ په پیښور ښار کې د رادیو پاکستان پر ودانۍ حمله وکړه او ودانۍ ته اور واچو پولیسو ویلي مظاهره کوونکو د رادیو پاکستان تخنیکی تجهیزات مات او سوځولې دي د مخکینی صدر اعظم عمران خان پلویان د سه‌شنبه د ورځ رئیس چې عمران خان په اسلام آباد کې ونیول شو تر اوسه په مختلفو ښارونو کې د پولیسو سره لاسو ګریوان شوی دی په دې سیاسي بحران کې تر اوسه د څلورو کسانو د مړ کېدو خبر هم ورکړل شوی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د روان سیاسي وضعیت په اړه څه تبصره نه کړي خو د طالبانو د سوداګری سرپرست وزیر له هم په پاکستان کې دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د سوداګری سرپرست وزیر د سه‌شنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې د افغانستان په قونسلګری کې د افغان سوداګرو سره لیدنه کړې ده یو ترکی شرکت په هرات کې د باد څخه د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه کوي د واویا په نوم یو ترکی شرکت چارواکی وی چې د افغانستان د هرات په ولایت کې د باد څخه د 200 میگا واټ برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه کوي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سیشن به پروژه کابل کې د دغه ترکی شرکت سره د باد د انرژي څخه د 200 میگا واټ برېښنا د تولید لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړو د واویا ترکی شرکت په افغانستان کې د 13 کلونو رئیس د برېښنا د تولید په برخه کې کار کوي دغه شرکت د هلمند د کجکی د برېښنا د بند ظرفیت د لوړولو او هم د قندار په ولایت کې د لمر له انرژي څخه د 15 میگا واټ برېښنا د تولید پروژې تر اوسه بشپړې کړې دي د دې شرکت رئیس سلیمان جیلیو خبريالانو ته ویلي چې تر راتلونکو دوه کلونو به د باد له انرژي څخه د 200 میگا واټ برېښنا د تولید پروژه بشپړه او ګټه اخستنې ته چمتو شي او د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کلنۍ بودیجه څو برابر زیاته کړي د کرکټ نړیوال شورا د بودیجه د ویش په نوي پلان کې افغانستان ته په کال کې د 14.2 میلیون ډالر بودیجه په پام کې نیول ده د بودیجه د 2040 میلادي کال نه تر 2020 کلونو ترمنځ ورکول کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ یو مقام امریکا غږ ته ویلي دی چې د بودیجه د کرکټ د نړیوال شورا د بورډ غړو په تیري غونډه کې منل شوې ده په دغه غونډه کې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف هم ګډون کړو د کرکټ نړیوال شورا اوس افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون ډالر د کال بودیجه ورکړي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو او په پاکستان کې د پراخو متشدده مظاهرو وروسته د امریکا او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس کې ویل چې په پاکستان کې هر څه پیخیږي باید د قانون په چوکاټ کې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویل د پاکستان د وضعیت په اړه خبر ده او امریکا غواړي په دې ډاډه شي چې هر څه په پاکستان کې پیخیږي د قانون د حاکمیت او د اساسي قانون سره سم تر سره شي. په این مجلس کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل پاکستان د بریتانیا په خوانی ملګری هیواد ده او بریتانیا په پاکستان کې سوله ییزه دیموکراسي یا ولسواکي غواړي. جرمنی د کډوالو د زیاتیدو وروسته په سرحدونو کې د نوو چک پوینټونو یا تلاشیو مرکزونو په جوړولو غور کوي. ټاکل شوی چې د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز او دغه یعنی د جرمنی د هیواد د 14 ایالتونو والیان د چهارشنبه په ورځ د مې په 10 باندې چې د ساور میاشتې شلمه نیټه و په یو غونډه کې په جرمنی کې د کډوالو د زیاتیدو لامل د سرحدونو د کنټرول او کډوالو د شړلو لپاره پر نوو مقرراتو باندې غور او خبري وکړي. د 2023 میلادي کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې نشته 102,000 کسانو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې ده چې دا د تیر کال یعنی همدې مودې په پرتله 88% زیاتوالی ښیي. تیر کال نږدې 213,000 کډوال جرمنی ته ورغلي چې زیاتره یې د افغانستان او سوریې وګړي او په دوهمه درجه کې د ترکیه او عراق کډوال دي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په سهار یعنی د مې میاشتې په 10 نیټه نیویارک ته لاړ او په پام کې لري هغه قضیه باندې غور وکړي چې وایي کانګرس باید د فدرالي حکومت د 1.4 تریلیون ډالر پور حد لوړولو لپاره ګړندي اقدامات وکړي. جمهور رئیس بایدن په داسې وخت کې نیویارک ته ورغلی دی چې هغه په 3 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د کانګرس د لوړپوړو جمهوري غوښتونکو او دیموکراتو وکیلانو سره په دې اوږده مجلسونه وکړل تر څو د فدرال پور حد په زیاتېدونکي ډول لوړ کړي. بایدن په یو پوهنتون کې وینا کوي او د بحث موضوع یې د حکومتي پور اخستلو زیاتې د خودل شوی. تاسو د دې سات خبرونه واوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د یو ترکی شرکت سره په افغانستان کې د باتنه د 200 میگاواټ د برېښنا د تولید تفاهم لاسلیک کړی دی. کچیر پروژه بشپړ شي په افغانستان کې د باتله انرژي نه د برېښنا د تولید په برخه کې لومړنۍ بهرنۍ پانګونه. افغانستان اوس مهال د خپل ارتیا برېښنا 80% له خپل څلورو گاونډیونه واردې. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سه‌شنبه په ورځ کابل کې د واوې په نوم د یو ترکی شرکت سره د بادل انرژي څخه د 200 میگاواټه برېښنا د تولید یو تفاهم لاسلیک کړ. دغه وزارت سرپرست مولوی عبد اللطیف منصور د واوې ترکی شرکت د رئیس سلیمان جیلو سره د تفاهم لیک د لاسلیک وروسته خبريالان ته ویل چې دغه ترکی شرکت په د بادل انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره خپل سیړنی د هرات په ولایت کې ژر پیل کړي.
په حوزه جنوبی غرب چې هرات او نیمروز او دا ولایتونه په کراچی التا لبادی امکاناتونه کې استفاده وشي په ډیر وافر اندازه کې اوس التا زمو اس بها سوسه سمره په دې علاقو کې موږ برق تولید کولو بعد نه نو مورتي چې د تا سرویسه وې دا شغه خو یقیني تر 400 میگاواټه پورې برق تولیدي کې التا وسایل نصب شي نو هغه براک ډیر ګرځي پاغه کې هغه ویل چې نه په زرها او میگاواټ برق تولید دلای شي خو کومه الته ډیره توجه وشي.
د واوې ترکی شرکت په افغانستان کې د تیر څو کلونو راهیسې د برېښنا د تولید په برخه کې کار کوي. دغه شرکت د هلمند د کجکی د برېښنا د بعد د ظرفیت د لوړولو او هم د کندهار په ولایت کې د لمر له انرژي څخه د 15 میگاواټو برېښنا د تولید پروژې تر اوسه بشپړې کړې. د دې شرکت رئیس سلیمان جیلو خبريالانو ته ویل چې تر راتلونکو 2 کلونو به د بل له انرژي څخه د 200 میگاواټو برېښنا د تولید پروژه بشپړه او ګټه اخیستنې ته چمتو شي.
الله بزه 15 میگاواټ سولار کندهار د سولار
خغلی سلیمان جلو ویل موږ د خپل شکر ادا کوو چې په افغانستان کې مو 15 میگا واټه د لمر له انرژي څخه د برېښنا تولید پروژه په کندهار کې په لومړي ځل بشپړه کړه چې ورپسې د هلمند د کجکی د برېښنا د بند څخه د اوبو برېښنا ظرفیت 100 میگا واټو ته زیات کړ او دا پروژه مو بشپړه کړې
100 میگا واټ
افغانستان اوس مهال د خپل ارتیا برېښنا اتیا پیسه ده ل خپل سلور ګوانډي ازبکستان تاجکستان ترکمنستان او ایران څخه واریدي افغانستان اوس مهال نږدې 1200 میگا واټو برېښنا ته اړتیا لري د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې کابل په سلیلي ساتونو کې 300 میگا واټو پورې برېښنا ته اړتیا لري چې اوس مهال د برېښنا شرکت دغه خرطه په سلیلي ساتونو کې د 350 او 400 میگا واټو ترمنځ برېښنا برابرولی شي د ترکمنستان سره د 1500 ولټو د برېښنا د مزي د غزولو تړون د تیر رژیم پر مهال د ترکمنستان سره لاسلیک شوی د طالبانو حکومت هم د دې پروژې بشپړېدو ته لیوالتیا لري خو هغه تمویلونکو ادارو چې دغه پروژې تمویلولي اوس د دې پروژې د تمویل څخه په شا شوي دي اوبو انرژي وزارت وایي چې د لنډې مودې په پلانونو کې د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د 1500 ولټه مزي د غزولو اهم د 1000 کیلو واټو برېښنا بل مزي د غزولو پروژې بشپړېدل شامل دي چې دغه پروژو په بشپړېدو به د کابل د برېښنا ستونزه هم هواره شي او دا خربه سلیلي شته ته برېښنا ولري
انتظار پای ته ورسید ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش پټ چنل کې اوریدلای شي لملتیامو د تل پشان مننه
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو 13 شپه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې په کوټه کې د پاکستان تحریک انصاف په پلویانو دز کې یو تن وشل شوی او شپک نور کسان تپین شوی دي د عیني شاهدانو په وینا په کوټه کې د مال او د پوزي چاونۍ سره نشته پر لاریون کوم کو دځه وشو د ډي وی رادیو خبريال په حق لر رپورت لري
د بلوچستان سر شار کوټه ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کوونکي د کوټي د پوزي چاونۍ ومخته احتجاج کوي احتجاج کوونکو و چاونۍ ته د ننوتلو هڅه وکړه چې په دې وخت کې دازي وسوي د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمن اخوډه بوسو احتجاج کوونکي تور پوری کوي د عسکرو په دازو د دوی یو ملګری وجل سوی او تلاس زیات ټپي سوی دي
ته دا خاوري بچم ته دا وطن بچم زبر بارډر خنان چې ما مش ما ورونه ولې پر دا تنګ تاوستې زما ورو شېڅنه دا نه چا زوی نه دی دا نه چا پلان نه دی دا نه چا ورور نه دی هي دا وطن ظالمانو مش بیا وایو ما پر سروله بلم پر سروله
د کوټي سیول روختون یو چارواکي د نوم نشولو په شرط و وی وی دی وته وویل روختون ته د احتجاج لزا څخه د یو تن مړی او شپشتنه ټپيان ورول سوي دي وای وجل سوي تن پر سر په ګولې لګیدلې او نور معمولی ټپيان دي چې لومړی درملنه روانه ده د بلوچستان وزیر اعلی میر عبد القدوس بزنجو پر پیښه خفقان شولې او له احتجاج کوونکو یو غشت دي چې غیر قانوني عمل کولو څخه ډډه وکړي حکومت په صوبا کې دفاع یو سلسله سلوي لګولی وای د غیر قانوني احتجاج حق وه چاته هم نور کوي د کوټي پټولو هسپتالونو کې بیړنیز حالت اعلان شوی ټولو ډاکټرانو ته تیار اوسې حالت امر شوی دی پولیس تور پوری کوي چې احتجاج کوونکو وسرکاري ودانه او د پولیسو وګاړو ته اور اچولې او پولیس په ډبرو وستلې وای له همدې عمله ځینې پولیس عسكر ټپي سوي دي دا احتجاج د پاکستان تحریک انصاف د مشر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اسلام آباد څخه د گرفتاری ورستو پیل شوی په کوټه کې د پوزي چاونه یو مخته احتجاج کوونکو سړک بند کړی او د پوز او حکومت پر ضد ناري وهي د کوټي په ګډون د صوبې په جنو نورو شارونو کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خشمډک احتجاجونه روان دي د بلوچستان او نورو صوبو ترمن غزیدلې لوی لارې د احتجاج په توګه بندې کړې دي دوی د پاکستان له حکومت څخه د عمران خان د ژر تر ژره د خلاصولو غوښتنه کوي حفیظ الله سوره شیرانی وی او ای دیوا کوټا
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په پاکستان کې د هغه هیواد د پخوانی لومړي وزیر عمران خان تر نیول کېدو وروسته متحده ایالاتو او برتانیې ویلي هر څه چې په یاد هیواد کې پیښیږي باید د قانون په چوکاټ کې. بل خوا د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د عمران خان پر نیول کېدو اعتراض کړی.
د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان تر نیول کېدو او بیا په هغه هیواد کې د پراخو تاوتریخوالو تر رامنځته کېدو وروسته د متحده ایالاتونو او برېټانیا د بهرنۍ چارو وزیرانو انټونی بلنکن او جیمز کلیورلی په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په پاکستان کې د عمران خان په نیول کېدو خبر دی، خو هر څه چې پیښیږي باید د قانون په چوکاټ کې وي.
د پاکستان په اړه بیل شک ما هغه راپورونه لیدلی چې تاسو ورته اشاره وکړه. موږ واز غواړو مطمئن شو هر څه چې په پاکستان کې پیښیږي د قانون د حاکمیت او د اساسي قانون سره سم وي.
د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر وویل پاکستان د بریتانیا په خوانی ملګری هیواد دی او هغوی په یاد هیواد کې سوله ایز دیموکراسي غوړي.
د پاکستان پر دبات ما د خبرونو سرټکی لیدلی دی. تر اوسه مې دا موقع نه ده ترلاسه کړی چې په جزئیاتو کې معلومات راته راکړل شي. بریتانیا له پاکستان سره اوږدمهاله او نږدې اړیکې لري. مونږ مشترک المنافع شریکان یو. مونږ په هغه هیواد کې سوله ایز دیموکراسي غواړو. مونږ غواړو د قانون د پلي کېدو شاهدان واوسو.
د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو د وزیر ترڅنګ د کانګرس ځینو غړو هم د عمران خان په نیول کېدو اعتراض کړی دی. دا استازو په جرګه کې د کالیفورنیا ایالت یو استازي براد شرمن په پاکستان کې روان وضعیت ناوړه بللی او په مستقیمه توګه د ښاغلي خان د ښار کېدو غوښتنه کړې. څو پلویان یې پوښي چې آیا هغه مړ دی که ژوند دی. د کانګرس دی غړي د امریکا غا ګردو څنګ سره په خبرو کې وویل
اداري فساد دانه ایجابوي چې د تحریک انصاف ګوند مشران او کارکونکو د پټول هواد کې ونیول شي. دا د نظامی کودتا په شان ښکاری او په عادلانه توګه د عدالت تطبیق نه دی.
په عین حال کې د متحده ایالاتونو د کانګرس یو مسلمان غړي انډري کارسن په ویلامه کې د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بیان ازادۍ او خلکو راټولېدو لپاره دی لوی ژمنی وخی. دا سازو په جرګه کې د انډیانا ایالت دی استاذ همدارنګ ویلي چې د پخوارا هيسي د پاکستان او متحده ایالاتونو ترمنځ د قوی اړیکو په لوي کړي. خو ترڅنګ دا هم ویلي چې په ورستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا د مظاهره چانو او منتقدینو هدف ګرځول د جوړې اندېښنې وړ دي. امریکایي چارواکي په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې عمران خان تر دې مخکې متحده ایالات تورن کړی و چې د هغه په ګوښه کېدو کې لاس لري. هغه ادعا چې د واشنگتن لخوا په ټینګه رد شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارن جان پیر د پاکستان د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل متحده ایالات د یو ګوند په وړاندې د یو ګوند یا کاندید په اړه دریځ نه لري. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې واشنگتن د لویو ننګونو د حل لپاره د چین سره د همکارۍ په لټه کې دی. هغه په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې چین د سولې د خبرو لپاره اوکراین ته د یو استازي د استولو تیاری نیسي. په ورته وخت کې متحده ایالات د روسیې په وړاندې د احتمالي په سرلنې عملیاتونه مخکې اوکراین ته د 2.1 میلیارډ ډالر نظامی مرستي چمتو کړي.
روسي ځواکونو د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر وینا څو ساعت وړاندې پر کیف توغندیز برید وکړ. روسه پوتین د مسکو په سری څلور لارې کې د بریا د ورځې د مراسمو په وینا کې پر لویدیزو تور ولګو چې د روسي په وړاندې عملی جګړې ته وردانګل دي. په واشنگتن کې د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي چې د روسي په وړاندې تر اټکل شوې په سرلنی او بریدونو مخکې با اوکرين ته 1.2 میلیارډ ډالرو نظامی مرستې چمتو کړي.
پوز وخت کې تمرکز د اوکرين پر هڅو دی. مونږ اټکل کوو او هڅه به وکړو چې د روسي له خوا په 13 میاشتو کې د اوکرين له خوا نیول شوې ډېرې سیمې بیرته ترلاسه کړو. زما خپل اټکل دا دی چې دوی به ټول هغه خلونه په پام کې ونیسي چې دوی ورته د خپل سیمو په بیرته ترلاسه کولو کې د بریلي کېدو لپاره اړتیا لري.
راتلونکي میاشت به انګلستان د اوکرين د بیا رغونې د کانفرنس کوربه وي.
We will seek to
موږ به د اوداسې ائتلاف د جوړولو په لټه کې شو چې د دیش خړې لا پای در رسیدو وروسته اوکراینیان وکولې شي خپل هواد بیا جوړ کړي.
بلینکن وویل چې متحده ایالات او انګلستان بل چین سره همغږي ته دوام ورکړي ترڅو د لوی ننګونو په ګډون د حل لارې ولټول شي. چارواکي وایي د روسیې په وړاندې د اوکراین په سرلنی عملیات خای د کال تر پای د خبرو اترو لپاره لار هوار کړي. په اروپا کې چارواکي وایي چې چین کولای شي یو څه وکړي.
چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه کولای شي چې د جګړې په پای ته رسولو کې مهم رول ولوبوي. خو کوم غوړي چې دا کار وکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر کینګ کانګ د سیشن به پر ازول چې چین چمتو دی چې اوکرين ته د سولې استازي واستوي.
موږ به د سولې خبرو ته دوام ورکړو او موږ به په نږدې راتلونکي کې د یوریشیا د چارو لپاره د چین د حکومت ځانګړی استازي اوکرين ته واستوو.
خو په خوانی سفیر ویلیام ټیلر بیا شک لري.
چینایان به طرف نه دي. دوی به طرف نه دي. دوی په خاره ډول د روسیې په لور لیواله دي.
امریکایي چارواکي وایي د سولې په خبرو کې چین منځګړی توپ کولای شي. خدا ډول ډیپلوماټیکي هڅې باید د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا له اصول سره سمون ولري. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
ترنو اوریدونکو، په پکتیا کې د 2000 په شاوخوا کې ماشومان د پولیو له واکسین نه محروم دي او مختلف علتونه د محرومیت سبب بلل شوی دی. د پکتیکا روغتي چارواکي وایي د ګزړ واکسین د پوخخ ساحه زیاته شوه. خو په خلکو کې د غیر علمي خبرو تاثیرات لیدل کیږي او همدا وجه ده چې ځای ماشومان له واکسین نه بې برخې کیږي. په دې اړه پام وکړئ د منیر بهار رپورت ته.
د افغانستان په سویل ختیځه حوزه کې پروت پکتیکا ولایت چې د لوی مساحت په درلودلو سره پکې خلک په پاشلي توګه سوګندي، د شاوخوا 2,00,000 او 10,000 کوچنیانو لمنځه پکې 2,000 د ګزړ له واکسین محروم دي. پکتیکا کې د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د محرومو ماشومانو کورنۍ بې پروايي او د غیر علمي خبرو تر اغیز لاندې راتلل د دوی د اولادونو د محروم پاتې کېدو اصلي لاملونه دي. د پکتیکا ولایت د عام روغتیا ریاست د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر محمد قاسم نایل په دې حق له امریکا غږ ته وویل
د پولیو په پروګرام کې مونږ یو اندازه محرومیت د هغه ماشومانو لرو چې هغه په ځینو منطقو کې په هغه ساحو کې چې هغه تر ډیره پورې محرومه پاتې شوي وي چې شمېر یې هم شاید د 2000 شاوخوا کې ورسیږي. دغه ماشومان مونږ د واکسین څخه محرومه کیږي، هغه هم په هغه منطقو کې چې تر ډیره پورې د رواجي او د هغه غیر علمي خبرو تر تاثر لاندې راغلي وي، یا هم د ځینو کورنیو بې پروايي چې د کمپاین په جریان کې ماشومان هغه لازم ادرسونو ته نه وي رسولي یا په بل معنا سره موږ صحیح کارمندانو ته نه رايستل. په دغه اساس باندې ممکن ځینې محرومیتونه ځینې ماشومان د دې پروګرام څخه محروم شي.
د ښاغلي نایل په وینا په دې ولایت کې د ګوزن کمپاین د تطبیق په تړاو کافي اندازه پوښښ لري او د اړوندو اداراتو سره په مشترکه همغږي د پولیو پروګرام څاري او په دې برخه کې لکوم خند سره نه دی مخ شوی.
په میتو کې مونږ الحمدلله په دې برخه کې په کافي اندازه باندې پوښښ لرو. په لنډول سره ووایم چې دغه پوښښ زموږ د 15 کال نه کمو ماشومانو ته په ډېره لوړه کچه باندې دی. حتی په یو نسبت سره ویلی سم چې تقریبا د 2,18,000 په حدود کې مونږ د هر کمپاین په جریان کې یا د دې څخه زیات او کم د ماشومانو د واکسین پروسه لرو. په دې برخه کې نو همدا کوم جدي ستونزې نشته دی. زموږ پروګرام الحمدلله په پکتیکا کې د پولیو تطبیق پروګرام ترخه څار لاندې دی او په شکل باندې د ولایت مقام او د نورو اړوند ارګانونو سره تطبیقي.
په همدې مهال د سویل ختیځون یو شمېر اوسیدونکو د ګوزن په ضد شریکه مبارزه کې د والدینو رول ته په اشاره وایي چې پولیو ته باید ټول د شریک دښمن په سترګه وګوري او په مخنیوي کې له صحیح رضاکارانو سره همکاري زیاته کړي. د خوست یو تن اوسیدونکو جاوید په دې حق له خپل نظر آشنا رادیو ته داسې څرګندوي.
د پولیو په مخنیوي کې د والدینو رول او غږ ډیر مهم دی، ځکه پولیو د ټولو شریک دښمن دی او د هیڅ اولاد تر هغه وخت خوندي نه دی تر څو چې په منظم ډول واکسین شوی نه وي.
منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د برما نظامي رژیم یو مهم پادری او د کاچین مشهور قومي مشر د میپټي محاکمې نورسته په شپږ کاله بند محکوم کړل. امریکا دغه محاکمه داسې ګڼي چې د پوځ مشري د تروریزم تورونه غیر قانوني اتحادیه جوړول او رژیم ته مخالفت تحریکوي. په ډاکټر حکالام سیمسن باندې د اپریل د میاشت په ولسمه سزا وخېژول شوله چې د ګوډ فرایډی سره سمون خوري. ګوډ فرایډی د عیسویانو په جنتري کې یوه د مقدسو ورځو نه ده. د می د میاشت په دوهمه نیټه عینې محکمې چې په ده باندې سزا خېژولې ده د ده غوښتنه رد کړله. امریکا سمدستي او بې له قید و شرط نه د دو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. محترم ډاکټر سیمسن د یواد یو د مخکخو مذهبي شخصیتونه نه دی، د یوې لسیزې لپاره د دغه ډلې د رئیس او عمومي منشي په حیث د خدمت کول نه وروسته د کاچین د باتست کانوینسیون مشاور دی. د کاچین د مشاورتي اسمبلی رئیس هم دی. محترم ډاکټر سیمسن د ټولو عقایدو د خلکو لپاره د مذهبي ازادۍ لپاره د مذهبي ازادۍ په شمول د بشري حقوقو لپاره مشهور پلوی دی. برسیره په دې دی په برما کې د خپل بشري کار لپاره ښه مشهور دی. د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې د هغه کسان لپاره چې د پخانت په خارګوټي کې د رژیم په هوایي بمباری کې ټپل شوي یا وژل شوي دي، د تبلی مرستې او جنازو انتظام کوي چې شپېته تنه پکې وژل شوي وو. او وروسته د وژل شوو کسانو لپاره د کاچین د ایالت په مرکز کې د دعا کولو غونډه جوړه کړه. د امریکا لوړ رتبه مرستال نتاخه ویدانت پټیل پریولیکل شو وینا کې ویل د برما بې رحمه نظامي رژیم ډاکټر سمسن د خپل زړور کار لپاره هدف ګرځولې دی. محترم ډاکټر سمسن په ټوله برما کې د خپل پادریتوب مسلک د سولې کوژونو د مخدره موادو د منځه وړلو د عدالت لپاره پلوي او د کاچین د عیسویانو لپاره برابرۍ ته وقف کړی دی او د کاچین په څه باندې د سلو زرو تنو بې کوره شوو کسانو لپاره چې خپل کور کل ته په خپله خوښه په محفوظه توګه راستانه شي اسانتیاوې برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بین المللي مذهبي ازادۍ ډېر تازه راپورټ په باره کې څرګندوي. د 1990 کال د بین المللي مذهبي ازادۍ د لایحې له مخې برما د 1990 کال نه راپدی خو د خاصې اندېښنې هیواد سی پی سی غوره شوی دی. په دې کې بوخ شوی دی یا په خاصه توګه د مذهبي ازادۍ جدي سرغړونې تحمل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر د 2021 کال د نومبر په میاشت کې برما د سی پی سی په حیث بیا غوره کړه. په محترم ډاکټر سامسن باندې د بې رحمه بند سزا خېژول دغه غوره کول مناسب څرګندوي. لوړه رتبه مرستل نتاق پټیل انویل د منګ پر رژیم باندې غکاو چې د مذهبي اکټرانو ټولونو او په برما کې د عبادت ځایونو په خلاف خپل ناروا فشار پای ته ورسوي او تاوتر خواله ختم کړي. درنو اوریدونکو دا د امریکا غ اکثر مخالفت د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي چې پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشي.